پرخیدول او د کوشنی کیدول قابلیت لري، د لګنې خاصرې یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري، او لکه څنګه چې ما وویل حجم یا د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتیږي، او کله چې ادرار د بدن څخه ووتله بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا مثلا کې چې کله ادرار تر یو حده پورې ورسېدله او اوس نو دا احساس پیدا سو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي، د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپله یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه یې دغه ده چې ادرار د مثانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه، د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښه دی، او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي. په میډولا کې خپل پایرامید یا هرم شکل برخې وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټوله د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي، دغه برخه د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولیږي، دغه وروسته بیا حالبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي، دی لکه څنګه چې ما وویل د حالبین سره نښتی دي، دا برخه د پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ته راځو. نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چڼیز واحد دی. چڼیز دا معنا چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر یوه میلیون زیاتیږي، یعنې په یوه پښتورګي کې هم یو میلیون، په بل پښتورګي کې هم یو میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډول رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبی بیا نو تر څو ټیوبو تیریږي، تر څو ټیوبو چې تیر سوله د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه ځای ته دی خپل بیکاره ادرار. کله چې هغه مهم مواد جذب سوله د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوبو په واسطه باندې، بیکاره مواد ټوله دغه ټیوب یا ډکټ ته ورکوي. د نفرونونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر درې لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل زه به په عکس کې لنډ درته تشریح کړم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړل سول یا اولنی ټیوب ته راوړل سول، ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راته کیږي. کله چې ودې ټیوب ته راته سول، بیا وروسته پسې راتېرېږي تر دې ټیوب پورې. دغه دوهمه د وینې شبکه یا دوازه رکټا په نامه ده. په دې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې دغه د دغه دوهمې شبکې په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه څنګه چې ما وویل، پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وایستل سي، هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولېدونکي ډکټ یا کلکټینګ ډکټ ته راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشې بول یا ادرار راجمع سوله، هغه د حالبینو یا د یوریترز له کبله ځي و مثانې ته. مثانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 میلی لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مثانې کې تعداد د 200 څخه تر 300 میلی لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدی، د مثانې حجم هم ورسره زیاتیږي. په مثانې کې خپل یو فوحه وجود لري، سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 میلی لیټر پر ورسېدل، دغه دروازه خلاصېږي. انسان ته دا احساس پیدا کیږي چې دوی باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکټري عضله وه، اوس نو یو بله بهرني سفنکټري عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده، دا په ده پورې اړه لري چې دی دا ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې ده په اراده کې ده، بیا دی کولی سي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثانه تشه کړي.
هم د ولسم ټولګي د بیولوژي وار دی. د ولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د باس په دوام بنن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې خونکای راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیې سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعاله لیږدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د هغو څخه اول یې پاسیف ترانسپورټ او ډولونه یې دي، وروسته د هغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزز عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزز عملیه، د اوزموزز د عملیې اهمیت او فعال لیږدونه یا اکټیو ترانسپورټ تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لیږدونې یا پاسیف ترانسپورټ ته او د هغو ډولونه ته. کله چې بے له دې چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته، دغه ته غیر فعاله لېږدونه ویل کېږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجروي غشا څخه د موادو لېږده غیر فعاله لېږدونه ویل کېږي. د دې ډولونه چې دي، یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده، او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوذ یا انتشار عملیه چې څه ویل کېږي؟ کله چې د ډېر غلیز محیط څخه، د ګاټا محیط څخه، ورکیق محیط ته یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي، دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کېږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي، او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالېږي. بل د اوزموزز عملیه ده. له یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه نیمه قابل نفوذ پرده، دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي، ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تېره سي، دغه اوزموزس په نامه سره یادېږي. او یا هم دا رقم ویلی سو چې له ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي ولېږدېږي، دې ته اوزموزس ویل کېږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي، د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډېر په غلیز حالت کې وي او د بل یوې خوا د په ډېر رقیق حالت کې، نه، بلانس برابر ساتل کېږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزز عملیه، دا خو موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ سوي دي، او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه سوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشبوونکې برخه لري، یوه اوبه تشتوونکې برخه لري. د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث سوی دي، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلې سوي، د هغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د غلظت سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزز د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلې نه سي. یعنې د اوزموزز عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزز عملیه، لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي، هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده، په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي، یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو، دغه اوبه له حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلینګ کوي، پړسو کوي، خو چوي نه، ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی، هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوزموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوزموزس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره دا په کار باندې اچول کېږي، لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړله. د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره، یعنې د اوزموزز د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي، یا هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي، هغه حجرې ته داخلېږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټورو موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د رشې د لارې د غذایي موادو جذب. فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورټ چې دي، په دې کې بیا د انرژي مصرف کېږي. انرژي مصرفېږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعاله لېږدونه یا اکټیو ترانسپورټ ویل کېږي. په فعاله لېږدونه کې دوه شیان، یو اندوسایتوزس دی او یو اکزوسایتوزس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کېږي. اندوسایتوزس چې شي دی، دا یونانی کلمه ده چې حجره ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د هغو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوښي. لفافه چې د هغه وروسته د یو شکل اختیاري ځان ته او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې یو پاکټ رقمه شی دی، په هغه کې پیچي د خوراکي مواد، دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي، دغه ته اندوسایتوزیس ویل کیږي. او بل هم اگزوسایتوزیس، کله چې هضم سوی وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي، حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورټ عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه فزیکلز یا کڅوڼې چې دي هغه ته ورته پوسټ د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي او بیا یې غشایي برخې ته ور استوي. دغه کڅوڼه یا فزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیه دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي، ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې پر دغه عکس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ترازی او څنګه و مسانیت از نام رسیه، رازو دلته لاندې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. دا غصه خبرو سره د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي. اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال تیوبول یا نږدې تیوبول ته داخلیږي. وروسته بحث پر کوو چې پراکسیمال تیوبول کم ځای دی. دا هغه څخه وروسته و لوپ اف هینلی ته ځان رسیږي، د هینلی لوب ته ځان رسیږي. د هینلی لوب څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسیږي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کاناته یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسیږي، هلته انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچه یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالبینو ته رسیږي. دا هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دې عکس کې کچیر موږ په غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال تیوبول ته. پراکسیمال تیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سرته رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه ادراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال تیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ اپ هندې ته، لوپ خپله داسې یو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی، ټوله نیفرون چې دی په لوپ اف هینلی کې هم دی راتیریږي. دغه څخه وروسته ځان رسیږي و ډیسټل تیوبول ته. په ډیسټل تیوبول کې هم دی اترا جذب سرته رسیږي او هم د ضروري موادو اترا سرته رسیږي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس د ساحې څخه بیا وروسته دی انتقالیږي و مثانیه ته. د نیفرون دندې، اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي، د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي. څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالونه او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم د دې صورت نیسي. د وینې څخه فلټر شوې مایع د دغه تاوب شوي مارپیچي ټیوبونو، پراکسیمال ټیوبول دی، لوپ اپ هینلی دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مارپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پراکسیمال ټیوبول، هینلی ټیوبول چې دی، دوی خپل په ځان کې یا خپل په شاوخوا باندې زیات ویښته ډول رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوې مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته، د دغه ویښته ډول رګونو څخه چې د مارپیچ ټیوبو په شاوخوا باندې راپیچل شوي دي، د دوی په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوې مایع چې د فعال جذب له لارې بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه ادراکیږي. په پاتې فلټر شوې مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم مرکبات، اضافي اوبه او منرالونه او داسې نور شاملېږي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینه کې د اوبو او هڅو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابته ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېره شي، په وینه کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کمه شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نکړي یا ډېرې اوبه جذب نکړي او اندازه د فلټریټ ته ورکمه کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي، په دې سره په پښتورګي ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم شي، یعنی اوزمولاریټي زیاته شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي. یعنی اوبه کمې دي په بدن کې، دی کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي. نو ځکه چې په بدن کې د مایعاتو اوبه د مایعاتو اندازه کمه ده، په دې سره په پښتورګي ډېر کم ادرار جوړوي، یعنی نه پرېږدي چې ادرار یې تراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټر څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووځي او اوبه هم جذبوي. دا زیاتره وظیفې د پښتورګي د ټولو وظیفې د پښتورګو د ای ډي ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي. کله چې ای ډي ایچ هورمون زیاتې فراسي، نو ډېرې اوبه په پښتورګي جذبیږي او په پښتورګي کې کم ادرار جوړیږي، او که چیرې ای ډي ایچ کم فراسي، نو کم اوبه په پښتورګي جذبیږي او پښتورګي ډېر ادرار جوړیږي. یوریا څنګه جوړیږي؟ یوریا اصلا د پروټینونو د تجزیه څخه رامنځته کیږي. موږ په یوه چې پروټینونه خپله د امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي. کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپله په ځان کې دوه ګروپ لري، یو ان اچ 2 ګروپ دی د امین ګروپ، او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او اچ ګروپ دی د دغه څخه جوړ شوی دی. کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه سي یا ډی امینیشن پروسه ته ولاړ سي، نو د امینو اسید څخه د ان اچ 2 ګروپ جلا کیږي. دغه ان اچ 2 ګروپ چې دی یا دغه د امین ګروپ چې دی، دا ورسته په امونیا یا ان اچ 3 باندې بدلیږي. امونیا خپل په ان کې د کاربن ډای اکساید سره ورسته جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي. یوریا او اوبه دواړه جوړي. د تشو بولو ادرار جوړېدل. تشو بولې د اوبو، یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوی دي. د تشو بولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډېر مهم دي یا شامل دي: فلټر او دوهم ځلې جذب. د فلټر کولو په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نفرون ته داخليږي، او په دوهم ځلې جذب کې مواد له نفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځلې وینې ته داخليږي. د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دي: یوریا، د یوریک اسید، کریاتینین، ګلوکوز، امینو اسید، کیټو اسید، مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي. مګر د پروټین سایز غټ دی، پروټین د سایز غټوالی د کبله نس کولای چې فلټر شي. په نورمال شکل سره په سلرویش ساعتو کې یو سلاتیا لیټر فلټرار ته پښتورګو په واسطه باندې سرته رسیږي. یعنی پښتورګي په سلرویش ساعتو کې یو سلاتیا لیټر فلټر کوي، خو د داسه خې زیات اندازه بیرته جذبیږي. فقط یو اشاریه 15 لیټر یو نیم لیټر چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اترکیږي. د پښتورګو دندې. پښتورګي ډیر دندې لري، دوغه څخه مهمه دغه دي: اول، خدای چې زهري مواد لکه یوریک اسید، مالګې، درمل، پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اترکیږي. کچيري په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات شي، د اضافه اندازه د پښتورګو په واسطه باندې بیرته اترکیږي. د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې دغه په ټاکلي اندازه سره ساتل کیږي، یعنی بل دغه دا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري. په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي. د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي، په نورمال حالت کې ساتي. کچیر د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجرې زیات اندازه تیزابي یا قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کوي، اضافي اندازه بیرته پښتورګو په واسطه باندې بدن څخه وځي. او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی.
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وتلو په برخه کې مو دا ولوستل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجع لري، چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي، ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويشت غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپریږي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
تاندې څنګه د رنو اوریدونکو سلام، هله دا چې خبه وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې ونی په خبرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په محل څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. هم دا ډول دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. د دې ترڅنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کېدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځانته سکالرشپونه پیدا کړي. هله دا د خبرونې تر پای راسره وي. په غنو هیوادونو کې محصلان د دې ترڅنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او له دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولای شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوق او نور علوم محصلان د خپل رشتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغه سه د هرې برخې محصلان د تیوري کو زده کړو ترڅنګ د عملی زده کړو او کار زمينه هم ځانته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولای شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعره کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د تجربه ورکړ چې د ډیرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
کرام ګډه شمه ته دا چې خلکو سره بلد شماله، ستر سره بلد شماله، میک سره بلد شماله، مخ کې راغنه چې پوهنتون ته راشمه په دوه کسانو په مخ کې هم شماله کېږي. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څنګه کې زموږ په څنګه په مشاعره کې یو ډول دوه
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټری کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلې د وسر سره درس وایو. د پاسون پرون دی مجلې مسول مدیر هم د سفر په نوم اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې دی ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم راتر غاړي وو. نو هم زمان د درس سره د کار نه هم مونږ کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي مونږ په پوهنتون کې یو خو ماسلې چې تر اوسه پورې هم یادېږو چې کلم ورزو استادان درنه دی کې خلک مو پیښ نه تا او بل دا چې مغه حرکتونه مغه غونډې وي مغه اخبارونه وشي مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو څه کولای شو، یو ځای ته ډاډه ورتلای شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنې موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو داسې دی چې کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي، بهر غواړي کار وکړي، د دوی یو ښه تجربه به وي، یعنی کومه ستونزه به نه وي ورته مخکې، او بل دا نورو ته باید ډېر ښه دی خدمت جوړه شي.
هغه ملک سهار د کابل پوهنتون له کمپیوټر ساینس څانګې څخه فارغ شوی. دی وایي په افغانستان کې د زده کړو بهیر ډېر پرمختللی نه دی، او که محصلان د چپټرونو له پاڼو د علمي کار ساحې ته راونوځي، دا به د دوی لپاره ګرانه وي چې له فراغت وروسته دې د ښه منصب څښتنان شي. دی په همدې اړه خپله تجربه راسره شریکوي.
دغو ګټه وله چې ما د پوهنتون پر څلورم سیمسټر کې اپلیکیشن جوړ کړه، هغه سافټویر مې په اول دوه درې میاشتو کې لوړ عاید ترلاسه کړ. د پوغ اساس باندې څو له دوهم سیم پر دوه ختم عملي کار وکړ د شپږو میاشتو، نو درېیم سیم کې ما د دې اړتیا نه درلوده چې زه د خپل خاص له کوره واخلم، له مور پلار واخلم، ځکه ما خپل لوړ عاید درلوده. نو درېیم څو قدم خپل دفتر درلود، کار مې کول، ډېر کسان کار راسره کوي. نو په دې اساس باندې د دې خواله دا و چې ما مخکې له مخکې د مارکیټ اړتیاوې درک کړي، پوغ اساس مې ځان تیار کو. که چېرته ما پوهنتون کې عملي کارونه نه وای کړي، اضافه مهارتونه ما نه وای زده کړي، نن له فراغت وروسته به ما خپل سی وی په شرکتو په ادارو باندې ګرځول چې ما ته کار راکړی وای، کار مې پیدا کړی وای، هغه کار چې ډول زما غوښتل هغه کار به نه و.
داسې محصلان هم شته چې په یو برخه کې زده کړې کوي او فعالیت بیا په نورو برخو کې کوي. خو د هغه ملک سهار باور دا دی چې محصلان باید خپلو زده کړو ته ځانونه ځانګړي کړي.
کله چې پوهنتون ته ولاړ سړی تر هغه وخته په یو رشته کې پرمختګ نه شي کولای تر هغه هغې برخې ته ځان ځانګړی کړي. خزو په تخنیکی برخه کې کار کوم، زده کړې کوم او فعالیتونه مې سیاسي او نور وي، د دې معنی ده چې هیڅ وخت مې دې برخه کې پرمختګ نه شم کولای. نو په دې اساس زه مجبور یم د خپل رشتې ټول هغه اصول، قوانین یا په حساب دغه نظر کې ونیسم تر څو زه کولای شم په رشتې کې پرمختګ وکړم. اکثریت کسان چې اوس مارکیټ کې کار ځانته نه پیدا کولای، یا ډېر وخت مشکلات رامنځته کوي، یا ډېر وخت له کاري سیستم سره جوړ نه راځي، همدا دلیل ده چې څو دغه وخت په برخه کې زده کړې نه دي کړې او څه د فعالیتونو لري هغه د دې رشتې مطابق نه و. نو دی نه هغه خوا سره جوړ لازم، نه دی خوا سره جوړ لازم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
لازادی رادیو څخه د تانې څنګه خبرونه ته وګیاست. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له استاد قیس محمدی سره په دې غږیدل یو چې ځوانان څنګه د زده کړو په محل نور فعالیتونه کولای شي، او دوی په دې محل باید کوم خبرو ته پام وکړي. استاد ک لمړی د هغو محصلانو په اړه راته وای چې هغه په صنف کې له درس ورها خو ځین نور فعالیتونه هم کوي، دا د دوی لپاره څومره ګټور تمامیدلی شي؟
نن د تحصیلاتو نظام، د تعلیم او تربیه نظام د نسبت د لس شل کالو مخکې نه ډیر توپیر پیدا کړی دی او دا متفاوت دی. نن په تحصیلاتو کې د یو محصل وظیفه صرف دا نه ده چې دوی په صنف کې کینی، نوٹ ولیکي او کتابونه ولولي، بلکې د محصل وظیفه دا ده چې خپل نور مهارتونه زیات کی. مثلا د تفکر کولو، د تحلیل کولو، د مکالمه کولو، د خلکو ته قناعت ورکولو، دغه ټول مهارتونه د محصل وظیفه ده چې دا په ځان کې را پیدا کی او دا قوی کی ترڅو دوی پاینده کې وکول شي، خلکو سره ښه خبرې وکړي، خلکو ته قناعت ورکړي، او حتی خلکو سره چانزنی وکړي، چنی ورسره وهي او ځان ته ښه قراردادونه لاسته راوړي. که محصل فکر کوي چې زه هرڅه په صنف کې زده کولای شم، دا نننی تحصیلي نظام کې غلطه ده او دا اشتباه ده. ځکه نو زه محصلینو ته غواړم دا ووایم چې تاسو د صنفونو نه بهر راوځئ، تاسو لاړ شئ په خپله کوڅه او کور او کلي کې چې مکتبونه دي، هلته شاګردانو ته سیمینارونه جوړ کړئ، هلته شاګردانو ته ورکشاپونه جوړ کړئ، د هغه شاګردانو استعدادونه لوړ کړئ، په خپله لاړ شئ د کمپنیانو سره داوطلبانه کار وکړئ، په خپله لاړ شئ کانفرنسونو کې مقالې ولیکئ، دا مقالې هلته نشر کړئ، دا مقالې هلته ووایئ نورو ته، تر څو تاسو دنیا د ځان نه خبره کړئ، خپل استعداد لوړ کړئ او هغه کارونه وشي کولای چې هغه منګه په سنفونو کې تاسو ته درس نشو درکولای.
هغه محصلان چې د درس ترڅنګ فعالیتونه کوي هغه باید کوم خبرو ته پام وکړي؟
دا مهمه ده چې دا محصلین او شاګردان دي د سنفونو نه بهر شي او لاړ دي په مارکیټ کې د نور خلکو سره وغږیږي، په دې باندې ځان پوي کې چې اصلا هغه څوک چې سبا ممکن ما استخدام کی ما ته وظیفه راکی دی هغه توقعات لمانه څه دي، هغه زما نه څه غواړي، آیا هغه غواړي چې زه د ورته صرف دی او کمپیوټر شاته کینم یو څه دی جوړ کم، او کنه هغه دا غواړي چې زه عملا وکولای شم کارونه ورسره وکړم. ډیره مهمه ده چې مسلین دی په یو رشته کې تخصص واخلي او بیا په همدغه رشته کې خپل کارونه ټول منظم کړي. نن هغه زمانہ نه ده چې دی یو کارمند نه دی دا توقع شي چې دا ټول کارونه وشي کړلای، بلکې وخت دی تر هغه لای دی چې هر څوک تخصصي کار کوي، هر څوک په یو وړه رشته کې ځانته کار کوي. نو که دوی سیمینارونه او کانفرنسونو کې اشتراک کوي، که دوی ورکشاپونه جوړوي، که دوی د چا سره غواړي د طالبانه کار وکړي، دغه ټول دوی را منسجم کړي په خپل رشته باندې، په هغه رشته باندې چې دوی ورسره ډیره علاقه لري، تر څو وکولای شي چې دوی په خپل رشته کې ناب نایاب او تر ټولو مستعده محصلین فارغ شي. زه دې محصلین ته غواړم ووایم چې ستاسو کار کول د اداراتو سره په رضایي توګه باندې یا په داوطلبانه او رایگانه توګه باندې دا لا تر اوسه هم ستاسو د تحصیلي دورې یو جز دی. دغه کار کول د دې زمینه مساعده چې تاسو د کاري محیط سره بلدتیا پیدا کړئ، د کاري محیط فرهنګ سره بلدتیا پیدا کړئ، په کار کولو باندې پوه شئ، او تاسو دا زده کړئ چې د کار په مارکیټ کې خپل ځای څنګه برجه استکه، خپل ځان څنګه وخی. کدغه دوره تاسو موافقانه تیر کړله او پر رضاکارانه توګم خکار وکه، نو دا بیا د دې تضمین کولای شي چې پاینده کې هم تاسو تجربه ولري او هم په ځلاند توګه باندې کار وکي.
خپل په هنتونونه په دې برخه کې څه کولای شي؟
نن ورځ د پانتونونو مسؤلیتونه نسبت د لاس پینزل اسکاله مخکې نه ډیر زیات متفاوت شوی دی او تغییر کړی دی. دلیل په دې کې دی چې د مارکیټ توقعات اغه چاته چې موږ دا کارمندان لیگو دیغه توقعات د نن ډیر متفاوته دي. دیغه توقع دا ده چې موږ فارغین دي د دې استعداد ولري چې هغه په آزادانه شکل باندې خپل کار وشي کړلای، دوی خه مهارتونه ولري، دوی خه کار وشي کولای، په تخصصي شکل باندې کار وشي کولای. اما متاسفانه پوینتونه لا تر اوسه هم په پخوانی حالت کې پاتې دي چې ټول بحث په لیکچر باندې ده، په صنف کې خبرو کولو باندې ده، او هغه خبرې ټول استادان کوي، مسلین کار نه کوي. نو کدا حالت تداوم پیدا کی ډیری داسې پوینتونه دي چې د هغه محصلین به په مارکیټ کې نه استخدام کیږي، هغه ته به څوک کار نه ورکوي. د دې لپاره چې دې ته تغییر ورکو، دا د پوینتونو مسؤلیت دی چې د لیکچر او د درس په خوا کې د محصلینو توجه اضافي نورو عملی کارونو ته راوړوي. که محصلین په پوینتونو کې عملی کارونه وشي کړلای، نو دوی به د مارکیټ توقعاتو ته آمادګي ولري. څه دا دولتي پوینتونه دي چې هم خصوصي پوینتونه نندی، دوی ټول نن دغه خبره هیره کړی دا چې عملی کار د مسل لپاره ډیر مهم دی. نظم توقع او زما غوښتنه د استادانو نه د پوینتونو نه ده چې تاسو په خپل اضافي مهارتونو باندې کار وکړئ، ترڅو مسلین د خبرو کولو جرأت ولري، د خپل د نظر بیانولو جرأت ولري، د مصاحبه جرأت ولري، د لیکلو جرأت ولري، او د کار کولو جرأت ولري، په یو ټیم کې د کار کولو جرأت ولري، ترڅو دغه مسلین ټول وشي کولای په مارکیټ کې په خو معاش باندې په خه طریقه باندې استخدام شي.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي سړي ریلا رښتیا چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولای شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه مسلین کواړي به هرته د لوړ زکل لپاره لاړ شي، هغه د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کی. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکلرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکلرشپ ورکول کېږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کېږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کومه ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کېږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کېږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثریت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړي هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زه راواخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستري بورس ته ووتلم هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستري بورسو ته دوه رقمه غوښتي دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز ایسې دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص دی هغه علمی اهداف دی مسلکی اهداف دی چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړئ. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړه وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کیږي، دوی کولای شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ترو یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې، نو څنګه کولای شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه، نو دا به کمیټې د پاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
څنګه څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړ زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم وو.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري، مثلا کتا سیز د شپنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماسترۍ د پاره غته شنه 2 کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي، فرق دي. خو هغه په عمومي ډول دا چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خې نمرې بیا ته اصل نه وي، په دې کې هم باز بورسیه پروگرامونه په دې کې هم کم نسی سختې نه لري چې څومره باید تل نه وي. یو اړتیا شی ټول بورسونه کې مهمه دا د انګریزي شوبې ده، تر ټولو مهمه دا چې تاسو انګریزي شوبې باندې برلاسي وسی. خپل اکثره ځوانان نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پښتنه کوي، نو ما ورته مې انګریزي څنګه ده ماته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندوم نه وکول شي چې تاسو امتحان ته ځي او تاسو شی مقاله ولیکي، تاسو او دوه درې پانی او یو مقاله ورته ولیکل شي. بل دا چې باز بیا معیارونه لګ ډیر سختي، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي، خدا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لسانس په برنامه کې بل خصوص هندستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم دی چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونو په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي، نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دا ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زکړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي، نو په دې باندې پانګه چونه وش کې دي چې د الله زیات فعال شي. لبد مرغ زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورسیه پروګرامونو ز خپلم شریکوم نور دوستانم پغې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی، ځان نه پازابې شي دوی لاړ شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې ته دی لیکي چې لسانس په گشته ده کنه شته، ماسټری په گشته ده کنه شته، انګریزي خو په کاری کني، نو چې کله د بورسیه پروګرام راځي اړتیا ده ته د جتا خپل لاړ شي لینک کلیک کړئ بیا پانه تلار شي معلومات ترلاسه کی بیا غوښتنلیک ولیکي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومه مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کیږي هغه ته پام وشي؟
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی. مثلا که تاسو نه دا پښتل کیږي چې قدرتون کې پاړه تاسو څه پلان لري، نو اکثر غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پښتنې کې ردیږي چې ورته اجازه غواړم راتون کې موین وزیر شمه. که سید موین وزیر شي به خبره نه ده، لوی فکر ده سید څنګه دا څنګه جواب دی شي ولې؟ اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او کشر واقعا زه دغه ذکر وکم زه کولای شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم اسکالرشپ ته ځان برابروي، اسکالرشپ در رسیدونه مخکې تاسو باید معلومه شي په کومه برخه کې ذکر کول غواړي، کوم مزامین غواړي چې تاسو ځکې په کوم شکل باندې ځکې راتون کې څه پلانونه لري، تر څو کله چې دا واخره اوره سیګنو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول پاړه کو غږی کو امتحان څه ډول وي؟ یعنی دا سه لند ځوابونه غواړي، څلور ځواب سوال نه وي کنه، هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي.
فرق کی اول قدم کې تاسو نه غوښتل لیکونه غواړي، نو د غوښتل لیکونه خپل نمرې وي، نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شئ دا په دې معنی چې سم په غوښتل لیکونه کې تاسو نه غوښتل دغه پوښتنې سنا ستا ته په صحیح شکل باندې ورکړ. هغه وروسته بیا د انګریزي امتحان د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلتس خلاف معیاري امتحانو نه داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي پریکټس وکړي ځان ورته آماده کړئ خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې سلور ځواب سوالونه د ګرامر په اړه په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع در کې تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکل وکړي. مثلا تاسو چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ خپل مضمون شروع کړئ ختم کړئ او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي هغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق یې امتحانونه خو د شاه چې انګریزي زدي ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو دا ول دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام لشفغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لښ په ګډه مخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 0.21 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.